روغتیا د ژوند شتمنی،
صحت او زندگی.
السلام علیکم. کانګو یو ډول وژن کې انتانی ناروغي د چیل سارویو د ویکنې په وسیله انسان ته انتقالیږي. په افغانستان کې تازه دغه طبي د سبان د سلو مثبت پیښو خبر ورکړل شوی دی او د عامه روغتیا وزارت ویلي وکسان ترې مړ شوي هم دي. کانګو څنګه رامنځته کیږي؟ د لوی اختر په شپو ورځو کې چې قرباني کیږي د کانګو د لیږد خطر زیاتیږي. څنګه په اسانه لارو ځان ترې وژغورو؟ د کانګو د درملنې لارې چارې او افغانستان کې د درملنې امکانات څومره دي؟ روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام کې اوس په همدې مسلو له متخصصو ډاکټر صاحبانو سره خبرې کوو. له نیکه مرغه نن موږ دوه میلمانه لرو په دې خبرونه کې. د داخله ناروغیو متخصص ډاکټر وحدت ویاړ او د انتانی ناروغیو متخصص ډاکټر فرید الله عمری. ډاکټر صاحب عمری به وروسته استډیو ته وصل شي. اوس ډاکټر صاحب ویاړ خبرونه ته وصل شوی دی. اوریدونکو د خبرونه ته موزه اسد الله لودین هرکلای کوم. هله د چ تاسو هم اړیکه ورته ونیسئ. د استډیو شمیرې درته اعلانوم: 00 22 12 0 په همدې شمیره کې زموږ واتس اپ هم دی. که تاسو انټرنیټ لری انټرنیټ مسم وي واتس اپ ته اړیکه ونیسئ. بیا درته دا شمیره وایم: 00 22 12 0 بل نړیواله شمیره ده: 00 22 12 0 موږ همدا موضوع پر خپل پښتو فیسبوک پانه هم پوسټ کړی ده. هلته هم ځینو اوریدونکو نظرونه او پوښتنې راته پریخي. وروسته به د خبرونې په تراس کې مطرح کو. ډاکټر صاحب ویاړ ستړي مشي، راځي په بلدین وکړو چې کانګو څه ده. اول دغه موضوع په د تیرو څو کلونو کې خصوصا کله چې د قربانۍ اختر را نږدې کیږي د ژبو او خلو سر ته راځي.
السلام علیکم. دوی څنګه تاسو؟ تاسو مخکې یادونه وکړه، یاد ناروغي تقریبا مخکې یعنی د لومړنۍ پیښه د یاد ناروغۍ په 1940 کال کې په کریمیا هېواد کې رامنځته شول. راغې نه وروسته نو دا ناروغي مخ په سرایت و سرایت و تر اخره نه پیښه. بیا هغې نه وروسته کله چې ناروغي تشخیص شوله په 1969 کال په کانګو هېواد کې رامنځته شوله. نو په دې خاطر یاد ناروغۍ ته همدا نوم د نوم څخه موږ او تاسو ته معلومیږي چې کریمن کانګو هیموراجیک فیور، کوم چې مطلب اول په کریمیا هېواد کې رامنځته شو او تشخیص یې بیا په کانګو هېواد کې رامنځته شو. مختلف اندازه وینه لرونکي طب مختلف شکل باندې وینه لرونکي طب سترګ ورکوي. او چون تاسو ناروغي د سرایت په حق لویلې په خوا دا عموما دا ناروغي په هغه هېوادونو کې رامنځته کیږي چې هغه هېوادونه مثلا د افغانستان په شان وضعیت لکه په خوا افریقایي هېوادونو کې اوس عموما دا د مالونو انتقال کیږي. نو په دې شکل باندې دا معلوم سره یاد ناروغي آسیایي هیوادونو او بعض نور هیوادونو ته هم خپره شوه. نو نوموړې ناروغي مختلف شکلونه لري او مختلف شکل باندې انتقال یې هم رامنځته کیږي. تاسو چې مخکې یادونه وکړه چې نوموړې ناروغي د ممتنې کنې په واسطه لومړی ځل څخه د کنې څخه حیوان ته او بیا کولی شي د حیوان څخه نور حیواناتو ته، اهلي او غیر اهلي حیوانات ته، د حیوانات څخه انسانانو ته، د انسانانو څخه حتی نور انسانانو ته. هغه ډاکټر صاحبان چې په داخل روغتون کې وي هغه که هم چېرته هغه کوم چې د شرایط وي هغه عملي نه کړي، نو امکان لري چې د داخل د روغتون پرسنل هم پرې اخته شي. نو چون یاد ناروغي چې اوس هم د یاد ناروغۍ په هکله کوم خاص وصفي تدابیر نه ده موجود، خو بیا هم بعضې وقایع تدابیر رامنځته شوي دي په ټولو هېوادونو کې. خوشبختانه زموږ په وطن کې هم ورته عامه پوهاوی ډېر زیات شوی دی او نور هم اړتیا ده چې باید عامه پوهاوی وشي. نو د یاد ناروغۍ د انتقال د مخنیوي لپاره یوازنی شی چې بل انتقال مخنیوی کوي عامه پوهاوی دی. عامه پوهاوی په دې شکل سره وشي که چېرې موږ شکمن کیږو د یو حیوان د اخته کېدلو په چې یو حیوان ته اخته شوی، نو باید حیوان ایزولیټډ شي. یعنی مطلب یو ساحه کې تر یو وخت پورې ماین وخته پورې هغه حیوان وساتل شي چې د هغې افرازات نورو خلکو ته انتقال نه شي یا د هغې حیوان څخه نورې کنې منتن نه شي چې هغه کنې بیا په نورو حیواناتو باندې کینی او حیوانات اخته کوي، یا هغه کنې یا مطلب نور انسانان وچي شي انسانان اخته کوي. او که چېرې موږ او تاسو کوم انسان په خدای نخواسته کوم انسان پرې اخته شي، نو بیا باید هغه انسان هم یو په ځانګړي کوټه یا ځانګړي ځای کې تداوی لاندې ونیول شي ترڅو د هغې د افرازاتو په واسطه نور انسانان اخته نه شي، یا د هغې د افرازاتو په واسطه بعضې لوښي ممتن نه شي او هغه لوښي نور کسان استفاده نه کړي. نو په دې شکل باندې ناروغۍ د سرایت مخنیوی کیږي. او نوموړې ناروغۍ مختلف شکله کلینیک ورکوي لوزین صاحب، لکه مطلب هر تر عمومي د بدن د حرکت نه نیول او د زمي سیستم او ټول سیستمونو کې مختلف شکل ناروغي ورکړي، لکه انسان خستګي احساس کوي، ځان دردونه احساس کوي، عضلات او دردونه او شخي او مختلف د کمزوري او ټولن سره د هغه انسان هغه مینه کمیږي او ډېر خستګي احساس کوي. په داخله د بدن کې دردونه او احساس کوي، د عضلات او دردونه په داخله کلمو کې دردونه احساس کوي، د ځیګر غټواله بعضي حالت کې رامل کوي. عموما د ناروغ کې شي یا د ناروغي تر یو وخت څخه ډیر وخت پاتې شنو کېدای شي د وینې سری حجرات تر عملی لاندې راولي او مختلف اندازه کې وینه بهیدنه لامل شمول دي. سر
بله کور ودان ډاکټر صاحب سلامات او سیتا سوډیره خه د ناروغي تشریح کړل، هغه تاریخچه ته مهم اشاره وکړه. په افغانستان کې ډاکټر صاحب په خو د کانګو تب نو یا کوا یا د دلنه بیلابل نور نمونه ورته اخیستل کېدل، اما په دې وروستیو کلونو کې دغه موضوع ډیره یادېږي. څه فکر کوئ په خو تشخیص نه وو او کنه رښتیا هم دغه تبه کانګو په افغانستان کې په خو دومره نه و د اندېښنې وړ موضوع دومره نه و، اما اوس ورته هر کال تدابیر هتا نیول کېږي. مثلا دغه نن هم موږ راپور لرو چې د طالبانو د حکومت د عام رښتیا مسولانو په کابل کې د کانګو په وړاندې مبارزه یا تدابیر پیل کړی دي او وایي چې هڅه کوي چې د کانګو د خبرېدو مخه ونیسي. ناروغي کلوین سره
په خو موجوده و په بدرې شایان چې د ناروغۍ د سرایت زیاتوالي لامل کیږي. یو عموما په خوا موږ تاسو د سیبر په هاوې د ناروغۍ په اړه کې د پښتون افغانستان کې نو او اوس تاسو کلونه کیږي وزارت څخه تامې او زموږ ډاکټر صاحبان مختلف ځایونو کې د دې په اړه کې معلوماتونه او ریسرچونه وشو. داغه نمک کې بعد اخر داغه نرس راخلق کړي باندې وته باندې دل شي، مطلب خو راشي چې د ناروغۍ د زموږ په هیواد کې هم شته او د ناروغۍ د راپیدا کېدل یو ویلات لودین صاحب زما په نظر دا نه چې خصوصا دغه ډاکټر شو اورد کې د مختلفو هیوادونو نه دلته د حیواناتو انتقال کې یا حیواناتو لپاره د سکرینینګ نه کیږي. نو چې سکرینینګ نه کیږي هغه حیوانات چې دلته راځي زمونږ تاسو په ټولنه کې کوم قاتل حیوانات دي، نو مطلب پور کې څړې غواګانې بزیدا ساتنه د هغه څخه انتقال زمونږ استاد د پور ساتل شو حیوانات او د دې څخه به انسانانو ته مختلف ټولنه کې د یو عامل دا چې مختلف وادي څخه د حیوانات انتقال زیات شوی دی.
خا یعنی په اختر کې د لپاره چې له نورو هیوادونو نه افغانستان ته څاروي واردېږي نو دغه ویره زیاتیږي. یو شمیر اوریدونکو ډاکټر صاحب دلته په فیسبوک کې تبصری کړي وای دا د بهرانيانو او تر ډیره د نورو کسانو د سیسی دی غواړي چې خلک له قربانۍ نزله توري کې. نو دغه زموږ اوریدونکو کله ناکره د رسنیو په خبرو باندې باور نه کوي، خو د ډاکټر صاحبانو سپارښتنه بیا ورته د منلو وړ وي ځکه چې تاسو هغه موضوع معمولا علمی لحاظ طبي لحاظ بحث کوي او دوی کله ناکله د رسنیو په دغه راپورونو باندې نیوکه کوي. دانن هم چې موږ دغه موضوع پوسټ کړی ده ځینو کسانو همدا لیکلي چې هیڅ خبره نشته، ناروغي نشته، فقط دغه د ځینو کسانو د سیسی دي چې غواړي له قرباني نه خلک زړه توري کی. لطبي په لور ډاکټر صاحب دغه اوریدونکو ته چې دا چې خوش باور دي او په دغه مسلو باندې باور نه کوي، لطبي په لور معلومات کم دي، دوی ته څه وایي تاسو؟
دین صاحب متاسفانه چې څنګه مننه خدا خو لري کله چې اول بل کوئی دمرامن څه شو همدو زموږ استاد چې وادوال په دې فکر چې دا نړیوال یو د څه ده بیرې سره هغه نه ثبوت ورته لښتون امرینه ورکړه. الله څومره خلک لري خپل شو څومره خلک اوس هم په ماګ ناروغي باندې اوس هم شته. نو کانګو ناروغي هم دا ناروغي ده چې دا مختلف شکل وینر لرون کې څه پیدا کوي، خصوصا کومه او تاسو د کابل انتانی روغتون څخه مراجعه وکړي یا د نګرار د انتانی روغتون څخه مراجعه کوي یا د روغتونونو کې اوس هم مثبت مریضان چې کانګو باندې اخته شوی حتی د حیوانات د کانټاکټ تاریخچه هم لري او اوس پر اخته دي ډیر مړي نه ورکړلې. خصوصا زمونږ حتی زمونږ کې دی پرسونل پکې چې دا څوره زمخ کې ما هم راپور تاسو له زغو زابل کې زمونږ زابل ولایت کې هم څو تبر سلطان ډاکټر صاحبان په یاد ناروغي باندې اخته شو فکر کوم یو ځوان فار ژوند هم د لاس ورکړ. زمونږ د ننګرهار د ټیپ پونځ دی ماسرین د ابل کال پر اخته شو نو هغه یو کس په کابل کې پانتانی روغتون کې بستر او تلویر وخیم حالات ته تلو او بیا خدای پر رحم وکړ هغه حالات نه راوته. نو دا مونږ او تاسو د دې راډیو وګڼو دا بس مونږ ټولنه د پاره ډیر بد زیره ولري ته خصوصا د اخر شپه ورځو کې.
بله کور ودان اوریدونکو په دې لچ تاسو اوس دغه د ډاکټر صاحب خبرو باندې قناعت کړی وی او کم تر کم احتیاطي تدابیر ونیسو. فکر کوم دغه ویروس دومره ډیر پراخ تیت نه دی لکه کووید یا نور، اما هر حال باندې کچیرته نظافت مراعت سی ورسته به ډاکټر صاحب ورته اشاره هم وکړي چې کوم وقایوي تدابیر نیولې سو. ډاکټر صاحب راځي مخکې دې چې وقایوي تدابیر ته ورشو ورسته را سره د انتانی ناروغي متخصص هم ملمکیږي لغنه به بیا په دې بحث ورسره وکړي څنګه مخنیوي کیږي پیښې څومره دي دغه کوم څاروي چې په دغه کانګو باندې اختوي کوم ډول نخې نخانی لري مثلا په ظاهره کې د څاروي کوم ډول نخې نخانی یا سیمټمونه وی چې سړی پوسی یا شک وکړي لکه تر لګه چې ممکن دغه څاروي ناروغ وي یا کانګو نیولې وي.
لیدین صاحب دا عموما د څاروي او داخته کېدل هرڅه د زمونږ او ساتي د انسانانو څخه کېدل څاروي څخه کېدل تقریبا کلینیکي سره ورته ده. څاروي هم څه چیرې په یاد ناروغي باندې اخته شي هغه هم داسې خستګي په خصوصا کله چې موږ څاروي ته خوراک دوه خوراک سره به علاقې کې شي څاروي به سستی کوي مطلب ټول ورځ به پراته وي د پراتو مختلف شکل باندې کې دي شي د خلی او د پوز د لارې څخه بعضي لواب افرازات موجود وي حتی په بعضي حالاتو کې لیک شي چې دي چې څاروي هم څه چیرې یاد څاروي کې وخت ډیر ناروغه تا ته ډیر لسمې څوار لسمې ولدي پورې ناروغي وګد شي څاروي په هم امکان لري چې خوندې ځای لامل شي مثلا د څاروي کې هم د موارد غایته دلاري د وینې قطرات موجود وي افر د یورین دلاري یا د څه درار دلاري هم کې دي چې د وینې قطرات موجود وي څاروي به عموما علاقه د موهیت سره ډیر زیاته کمیږي خوراک باندې کوي د تنفسي سیستم په پرازاد د بغیر د کنټرول روان وي او دا څنور د عمومي خستګي غونډه احساس کیږي څاروي سره هغه باج خپل کوچ کوي څاروي ساتلي نو دروغ ناروغ درک کولای شي یو غي کا ځان پر غولای را غولای شي نور خو دروغ ناروغ څاروي درک هر څه کیږي.
بله کور ودان ډاکټر صاحب راځي چې اوریدونکو ته نوبات ورکو ورزو زموږ دایمي اوریدونکو قاری صاحب پښتون سټډیو سره وصل دی. قاری صاحب ستړي مشي تاسو هم سپارښتنه کړي وا او موږ نه مغوختي و چې د اختر په نګدی کېدو په کانګو باندې خبري وکړو د غدنن په کانګو باندې خبري کو اختر تم فکر کوم شاو خو دوا و نه شاو خو پات دي تاسو څو یې د خبرونه تاسو سپارښتنې او نظرونه لري او زمين کې پښتنې هم لري دوا ډاکټر صاحبانه خدمت کړي.
اول خلود انسان ما سلامونه قبول ک سلامونه تاسو او تاسو دواړو ملمنو ته او د غزمش واکان د غزمش قرمانه اندي دا په خچ اول کې د امراض ولاړ دي خدای تعالی دې زموږ سره نه کوم خدای تعالی دې ته خیر ورکړي. دواړو ته سلامونه وړاندې کوم ویار صاحب ته عمری صاحب ته عمری صاحب ته پیغام کې سلامونه وړاندې کوم قرار دې ما سلامونه دې قبول کړي او د خپل دې اوس قبول کړي. لودین صاحب واکان ما سپارښتنه کړی و اولین کزوم چې پړندو سترګو ما سپارښتنه درته وکړه او تاسو ومنل نو تاسو ته شکر کوم موږ به تاسو پاکي دعا وکړو بل ډالې خوندل رشي درې کو او تاسو موږ سره پروګرامونه جوړوي موږ سره دوا تیر بل شي نو سره کولای رابو سو کانګو ته کانګو واکان دا شو مریضې ده څنګه څه وسو د افغانستان خلک څنګه څه اغایي لري ولیکن وسم په لوړه کچا اغایي نه لري. اول خو میستاش دا ورېدونکو صدا هيله ده د ډاکټر صاحب محترم چې وویل چې دا لیکنی کوي پر فیسبوک باندې پر خواله رسنوي باندې چې دا د نړیوالو د شساد موږ ته چې هر مرز راځي دا څو تبلیغات کوي چې دا د نړیوالو د شساد غوښتنه مې دا ورېدونکو صدا ده چې هر موضوع په سیاست نه غډوي مرز او سیاست باندې سره غډوي موږ اکثرا مشخص دانونه سیاست مداران او سیاست دانان بولو ولیکن په سیاست نه پویو هر وخت چې مرز مو د کور هر وخت چې مرز خونی تراغی کورت مراغی پتنه مو کورت رانه بیانو دا مرز قبلو دوی سمی غوشتنه داره چی هر مرز دی پا سیاست نگردی مرز بخیر سیاست و زرطوریو نو راب سوال یه موضوع تا دا کانگو واکن لکه دکتر سم محترم چو ویل کانگو اگه ناروغی را چی ساری دا ایوانان نا ایوانان تا و دا انسانان نا انسانان تا زما هیله داده دا قربانی ورزی دی خدا تعالی دی اومد قربانی کبولی که هیله می داده دا خلقو سخه کچیری پا اغا پسونه که چی علایم دا کانگو نوی هم باید دا لری دی پسو یا کلمی را دی پسو یا دا لرشنه دی پسو دیر لیری یوسی پتی که ترسو چی نور انسانان پا میکروب اختنه شی او بلا خبره داده دا خوزمور دا واسه پورت خبره ده چې دلته په زرهاو په لسخاو زرهي سونه راځي غوایي راځي وشان راځي دا همور نس کولای افغانستان ډیر فقیر مملکت تر څو چې دا ما پیش تر پیش دا ما نه شي کچيري موږ داسې متخصصین درلودي او دونه بودیجه مو درلودي چې ارب سم نه کېدلی بیا خرچېدلی دا خو ډیر څه کارو ولیکن هغه نس کولای خو بیا موږ باید په لچات وکړو یو دوی پوښتنې د ډاکټر صاحب سره درمه کیویار صاحب جواب یې کیو مریض صاحب جواب یې او وبخښي ساتي وخت مدیر ونی وي اوله پښتنه خو میداد چې دغه اوس بختر اعلان وکړي له طالبانو د امارت اسلامي تر کنټرول لاندې راځو چې موږ د کابل په دې څلور دروازو کې کمپاین پیل کړی د واشندو د کانګو د مرز د پکېدو لپاره ډاکټر صاحب دغه د واشندل څونه کفایت کوي څونه تاثیر اچي پر دغه باندې لکه دوی چې دا وویل کمپاین پیل کړی او دوهمه خبره ده دغه مرز ولی کانګو بولی دا په دې سبب چې د کانګو په کانګو کې پیدا شوی چې کانګو بولی او کدا ډاکټرانو دغه مرز نومر ته یې شې دی
کور ودان قاری صاحب پښتون ډېر ډېر مننه سلامت اوسئ ډاکټر صاحب تاسو راځي دی قاری صاحب پښتون پر پښتون باندې بلک زړه تام سو تاسو ته ځوابونه ورکي بیا به نور اوریدونکو ته ورسو او بحث به ادامه ورکو
لورین صاحب پاول قدم ته غوښه قاری صاحب محترم ته سلام وړاندې کوم او لاغه نرسته لکه څنګه چې ما مخ یادونه وکړه دا ناروغي چې کله اول ځل رامنځته شو اول ځل دا ناروغي په کریمیا هیواد کې رامنځته شو نو څنګه په یکم کال دا غن نرسته چې کله تشخیص کړه چې سیبان وره کې ناروغي علت رامنځته کړه د کانګو هیواد کې د ناروغي علت څرګند شو نو په دې چې په دې رغه باندې د دوړو هیوادونو نمونه کې ذکر شوی دی کریمین کانګو هیموراجیك فیور او بل د دوا شیندل باره کې پښتون سوای په وایل چې دوا شیندل फायदा زیات ده کله چې دا کوم کني چې لري کوم حشرات لري خصوصا د هغه د مړینې لامل کیږي نو چې کچيري دا یو اندازې کنټرول کې رول لري هر کله چې کني اداشن لمندل شي نو کېدل شي چې د حیوانات څخه نور هي منتن حیوانات څخه نور حیوانات په یا د ناروغي باندې اخته نشي او یا منتن کني په انسانانو کې د ناروغي لامل نشي د زوال شیندلو اقدام چې وزارت ته وړاندې کړی دی ښه اقدام ده د دې کې چې په ټولو ولایتونو کې وو په خیر سره سره ورسیږي دا اختر ورځي دي چې اختر نمک مخې لا پروګرامونه وزارت ته تامې په خیر سره سره ورسیږي
او ډاکټر صاحب مننه کور ودان سلامات اوسئ دغه د کانګو کوم انتان چې دی یا کوم میکروب چې دی دغه لپاره کوم ډول محیط ډیر برابر وی ډاکټر صاحب او په کوم ډول حیواناتو کې یا په کوم ډول سارویو کې ځکه موږ تاسو کو د افغانستان ټولنه وګورو خلک بیلابل ساروی ساتي مثلا میګ او پسونه چې ډیر عام دي مثلا رمی ګرځي حتی زموږ تاسو کوچی وطنوال چې دی هغه ډیر ساتي دغه راز مثلا روسته بیا په دوهم قدم کې غواوی دي یا مثلا وزې دي دغه میخ همشته د افغانستان په ختیځو سیمو کې کوم حیوان تر ډیره نظر نورو ته دغه کانګو کوربه کېدلی شي آیا هم دغه میګي وزې او نور حیوانات چې واړه دي او کنه په ټوله کې هر حیوان ممکن دغه کانګو میکروب یا انتان کوربه ووسی
دین صاحب محترم د حیوانات تقریبا ټول قسمونه په یاد ناروغي باندې اخته کېدل کې د شغاګانې پسونه بزې مرغان حتی تر دې پورې خصوصا دا کوم چې کورنی حیوانات اهلي حیوانات دي دا لږ اندازه د نور حیوانات په نسبت باندې د یاد ناروغي په مقابل کې مقاوم دي مثلا په دې شکل چې یا ناروغي په مقابل کې هم خپل ژوند کېدل شي چې ژوند پر مخ یوسي او هم د نور ته د ناروغي د انتشار مخنیوي کوي کنه مقاومت لري مګر بعضی حیوانات لکه شترمرغ دا د یاد ناروغي په مقابل کې مقاومت دومره نه لري نو همدا وجه ده چې خصوصا هغه حیوانات چې کور کې ساتل کیږي پسونه بزې غواګانې بابت وایي چې هر نوع حیوان په یاد ناروغي باندې اخته کېدلی شي او بعضی مقاومت لري د نورو ته د انتقال لامل کیږي او بعضی بیا کمزور هم لکه شترمرغ او بعضی نور حیوانات هغه د مرغان دا د کېدلی شي چې مطلب نورو ته د انتقال ډیر زر لامل شي
بله او ډاکټر صاحب دغه میک انتان چې دا د کانګو د هوا لګرموالي سره هم څه ارتباط لري یعنی بعض ویروسونه داسې دي چې په سړه هوا کې فکر کوم انتقال او پراختیا زیاتېږي بعض داسې دي چې کله هوا سړه وي نو هغه میکروب یا انتان مثلا ډیر سرایت نه کوي د هوا له تودوخه یا د هوا له سړښت سره دغه د کانګو میکروب څه ډول اړیکه لري
نن د لودین صاحب د ناروغي په اړه څه مختلف شکل لري تر څو روان دي زمونږه صحت عامه نور باز ولا ملکونو کې باز ریسرچ نه وست هم په دې باندې روان دي. خو فکر نه کوم تر اوسه پورې داسې چې کتاب موږ ته په ثبوت نه ده رسېدلی. خصوصا هر کله چې زمونږ سره داسې پېښې هم ثبت شوي دي چې ژمی دې وي او مثلا یو فساد په یاد ناروغۍ باندې اخته شوی دی. ژمی دې وي مثلا هغه کسان چې په کور کې ډېر حیوانات ساتي، زمونږ استاد دا کوچان ورونه چې ډېر حیوانات ساتي هغه په ناروغۍ باندې اخته شوی. اوړی کې خلک چې قصابان کوي یا قربانیان کوي په دې شکل دا شی اوړي کې زیاتېږي چې په اوړي کې دا لوی اختر ده. او لوی اختر کې خصوصا په اسلامي هیوادونو کې هر کور کې قرباني نن کېږي، هم دا د حیواناتو غوښې خلک ویشي تقسیموي، نو ځکه د ناروغۍ سرایت په دې اوپرې موسم کې لږ زیات وي. مګر هم پېښې هم په ژمي کې شته، هم په اوړي کې شته، هم په پسرلي کې شته، هم په مني کې شته. یعنی هر وخت کې د پېښې د راتګ امکان شته. موږ سره په کابل کې پانتانی روغتون کې ډېر داسې پېښې په ژمي کې زمونږ او قصابان درونه په یاد ناروغۍ باندې اخته شوي. په ژمي کې داسې خلک په ناروغۍ باندې اخته شوي دي چې بیرون نه غوښه راوړې ده، استفاده کړې ده، یا مطلب چا ورته رالېږلې ده او هغې نه وروسته په ناروغۍ باندې اخته. نو اوسه پورې خاص موسمي ثبوت لا تر اوسه دې ته نه دی رسېدلی چې د ناروغۍ په هکله رامل پیدا شوي.
بله، او ډاکټر صاحب تر اوسه د واکسین په برخه کې هم فکر کوي چې پرمختګ نشته؟ یعنی د کانګو واکسین تر اوسه موجود دی په نور نړۍ کې یا په آسیا؟
واکسین په بعضي هیوادونو کې لکه ډېر کم افریقایي هیوادونو کې د مونږ ورته دلته په نړۍ اصطلاح کې موږک وایو، د موږک د دماغ څخه یې بعضي واکسین جوړ کړي دي. هغه ډېر کم او په ډېرو کمو هیوادونو کې په افریقایي هیوادونو کې دغه شوي. فکر نه کوم د سل کې سره ثبوت شوي هم نه دي او نه ډبلیو ایچ او دا کنفرم کړي دي چې دا د ناروغۍ په تداوي کې رول ولري. خو بیا هم په بعضي افریقایي هیوادونو کې استعمالیږي. نو زمونږ اساس وطن ته خو لا تر اوسه نه دي راغلي. خو بعضي انټي وایرل دواګانې یا د وایرس ضد دواګانې اوس په بابت اپروو کړي دي چې بعض دواګانې دي چې په یاد وارس په کنټرول کې رول لري. خصوصا د وایرس ضد بعض دواګانې دي، هغه بیا په هماغه د دوسته په کتو سره ډاکټر صاحبان په شتقانو کې تداول کې مریضان ته ورکوي. نو هغه یو څه ناته ثبوت ته رسېدل چې ناروغۍ په کنټرول کې رول لري.
بله، ډیره ډیره مننه ډاکټر صاحب. وحدت ویار له تاسو نه ډیره مننه کوم چې خبرونه کې موږ سره ګډون وکړ. ډاکټر صاحب، دا چې تاسو هم په روختون کې یې او نوکری یې، تاسو ته نور مزاحمت نه کوو. زموږ د خبرونه بل میلمه د انتانی ناروغي او ترینر متخصص ډاکټر فرید الله عمری سټډیو سره وصل شوی دی. ډاکټر صاحب، عمری ستړي مشي، تر اوسه موږ سره د داخله ناروغي متخصص ملګری وو، اما اوس تاسو راغلی، مننه کوم تاسو نه. تاسو بیخي هم د انتانی ناروغي پروختون کې فکر کوم کار کوي او د ناروغانو شمیر هم درته معلوم دی. په دې ورستیو کې داسې ویل کیږي چې په انتانی روختون کې د هغو ناروغانو شمیر زیات شوی چې کانګو ته بلري. دا راپورونه څومره په واقعیت ولاړ دي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. ډیره مننه لودین صاحب، زه هم خپل نیکلی پر پرځوین لمړی تاسو ته او د ازادۍ رادیو تخنیکی همکارانو او ډیر معزز او محترم خویند ورونو ته وړاندې کوم. په دې لونه چې ټول روغ او جوړ وسی او را به شو ته چې رښتیا هم د کانګو یا په عوام اصطلاح د وینې بایدین کې تبې دغه څپه چې دا نظر نورو کالو ته متفاوته ده. دا ارقام زموږ دغه درې میاشتو کې یعنی نظر نورو کالو ته ډېر لوړ تللی دي، نه تنها په کابل کې بلکې په نورو ولایتو کې لکه مزار شریف، جوزجان، قندار کې هم او هرات کې نه هم. دا کوم راپورونه چې سرویلانس راټولوي زموږ واقعیات مخ په ډېرېدو باندې دي. دا یو حقیقت دی. نور نو تر اوسه پورې مریض ناروغان هم دغه نن هم دولس ناروغان موږ فعلا په بستر کې لرو د انتانی ملي تخصصي روغتون کې او په کامله توګه یې درملنه او معاینات ورته ترسره کیږي.
بله، کور ودان. ډاکټر صاحب، لږ زره تخصصي بحث وکړو. دغه انتان یا دغه کوم میکروب چې دی د کانګو، دا څه ډول انتقالیږي؟ آیا یوازې همغه یو ډول خاصه کنه یا کومه حشره چې ده د همغې په وسیله له ناروغ څاروي نه انسان ته سرایت کوي، یا له یو څاروي نه بل څاروي ته، او کنه د خوړو له لارې؟ مثلا خصوصا که یو څوک مثلا د حیوان یا څاروي غوښه خوري، آیا په غوښه کې هم مثلا احتمال دی شته چې هغه ویروس انتقال شي او کوي بیا وروسته به د مخنیوي په لارو چارو هم تب شو؟
لودین صاحب هغه سیړنې تحقیقات چې شوی دی ڈبلیو ایچ او هم تایید کړی دی او نوې ژورنالو کې هم نشر کیږي خپل باندې دغه انتقال خدای ویني بایدون کې تبې یاد کانګو یا پتیبی سلو د سی سی چف یا کریمیون کانګو ایموراجیک فیور دا په شپږ برخو باندې ویشو اول انتقال دی یو ډول کنه یا گنگ په سبونه چې په اوم اسلام گنگ ورته وایو چې دا کنه یا گنگ د هیالوما په نوم سره یادیږي او بعد خراب خواص دې کنه دادي چې یو ځل ځان سره ویروس واخلي بیا د ژوند تر پایه پورې دغه کنه منتان ده او هغه ځینې وحشي څاروي او ځینې په پیسو باندې اهلي څاروي په شمول د انسانانو چې دی په ناروغۍ باندې وخته کیږي خو دغه څاروي چې په اکثرا په اهلي څارویو کې کیدلی شي چې خرګوشه یا سویا چې موږ تاسو ورته وایو وزې پسونه غواوې د غره غواوې او همدارنګه شترمور کیدای شي په ناروغۍ باندې اخته کړي او په وحشي حیواناتو کې کیدلی شي لودین صاحب چې ګورخه او زرافه او سپي په ناروغۍ باندې اخته کړي خو دغه حیوانات یا دغه څاروي به هیڅ ډول نښې نښانې نه لري او دی به هم واښه خوري هم به اوبه څښي دغه اول انتقال و چې زیاتره پېښې هم تقریبا 15% هم همدغه ګنګ یا کنې په واسطه رامنځته کیږي چې کله یو انسان وچیچي نو هغه که چېرې هغه ګنګ یو ځل د هغه ویروس ځان سره اخیستی وي دغه انسان په کانګو یا وینه بیدون کې تبه باندې اخته کیږي او دوهمه د انتقال لاره یې د هغه څارویو نه چې هغه په کانګو باندې اخته یي یعنې هغه هېڅ ډول نښې نښانې نه لري کله چې موږ هغه ذبحه کوو لودین صاحب یا یې قرباني کوو او زموږ په لاس کې یا په پښو کې زخم موجود وي یا خپل ځان د هغې په هغه چوړې په واسطه وغزک یا د هغې د هډوکې په واسطه باندې کیدلی شي د هغه څاروي یا حیوان نه موږ ته دغه د کانګو یا وینه بایدونکې تبه انتقال شي درېیمه د انتقال لارې لودین صاحب هغه خپله باندې هغه ناروغان چې په روغتونونو کې بستر وي یا په کورونو کې هغه ایزولیټ شوي وي یا په روغتونونو کې پیزولیشن وارډ کې وي هغه پایوازان که چیرې د دې افرازاتو سره د وینې سره په تماس کې کیږي یعنی هغه بیا هم په لاس کې واغزه لري یا مثلا زخم لري دې سره په تماس کې کیږي نو کیدلی شي چې اخته شي او څلورم هم کیدای شي چې وایي دا نوې څېړنې چې شوي دي چې کیدای شي هغه ښځه که په کانګو باندې اخته وي کیدای شي په خپل خاوند اخته کړي او خاوند که اخته وي کیدای شي د خپل ښځه اخته کړي یعنې د جنسي د اړیکو لارې هم د دې انتقال کیدلی شي چې صورت پیدا کړي او انتقال شي او پنځمه د انتقال لارې لودین صاحب که ووایو پسې په عامو ټکو باندې هغه کسان چې د کانګو یا په وینه بایدونکې تبه باندې اخته دي د هغې د ګومنز ناخونګي رو د ګیرې خریلو چاړه یا پلریش چې په دري ورته وایو دې څخه که چیرې نور سالم وګړي استفاده کوي کیدای شي په ناروغۍ باندې اخته شي او همدارنګه د نړیوال روغتیایي سازمان اوس دا هم واضح کړې ده وایي کیدای شي هغه ناروغ کسان د خولې د لارې چې موږ په طبي اصلاح ایر ډاپلیټ ورته وایو یا هغه هوایي قطرات چې دی ټوخیږي دې په واسطه باندې هم کیدای شي سالم اشخاص ته انتقال کړي نو په دغه ټولو لارو چارو کې اکثره کسان چې موږ ته مراجعه کوي د انتوني تخصصي روغتون ته هغلته قصابان دي او په دوهم قدم کې هم هغه کسان دي چې هغه مالداران دي یعنی زیاتره پېښې مستقیما د حیوانات څخه دی هغه د کانګو ویروس یا بایدونکې ویروس دی اخیستی وي لودین صاحب
بله کور ودان ډاکټر صاحب سلامت اوسې ډیره مننه یو اوریدونکو وصل دی راځي چې د تورسو چې څوک دی لکم ځاني اړیکې نیولې ستړي مشي ازادي رادیو او ری روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام
سلامت اوسې سلامونه لودین صاحب او تاته ډاکټر صاحب مریته اوریدونکو ته نبی الله زبلی د وخلې غزنی نه په خط کیم
ښه مهرباني وکړئ زبلی صاحب تاسو د کانګو پاړه څومره معلومات لري او څو غواړي چې له ډاکټر صاحب نه واوري
ډیره مننه کوم ډاکټر صاحب نه ډیره مننه چې بیا هم حاضر شوی د دروند خدمت کوي ډاکټر صاحب محترم هغه کس ته چې زموږ مریض ته یعنی د مرګ له پولې نه راواله و داسې یو د دې مریض تداوی راته کړی د زه او زما کورنۍ د قیامت تر ورځې ورته دعا کوي او را به سم پښتنې ته پښتنه دا ډاکټر صاحب محترم دا چې زموږ ستاسو خوندې منډې تر ډیره حد د هغه څاروي خدمت کوي اگر روزانه کوي شي ډیر واخله او خوړور ته ورله او به ورته ورله نو هغه میرمنو ته څومره احتیاط پکار ده او په کوم موسمونو کې په حیواناتو کې دا ناروغي راځي او بیا انسانانو ته انتقالېږي څومره احتیاط پکار ده کوم موسمونو کې ده او که چیرته یو څوک په کانګو اخته سوی د هغه نور د کورنۍ وګړي څومره باید احتیاط وکوي هغه سره راشه درشه او د هغه د لاس خواړه په دې اړه هم کوم معلومات راکړي ډیره مننه
سلامات اوسې زابلای صاحب کور مو ودان ډیره مننه ډاکټر صاحب زابلی صاحب درې لاندې
پوښتنه
اماغه چې وای کسان چې څاروي پالي هغوی لپاره څه تدابیر لري او نورې پوښتنې مات پن تاسو یادښت کړی مهرباني
لودین صاحب ډیره مننه او جواب درون زابلی صاحب هم ز خپل باندې نیکلی سلامونه وړاندې کوم او ډیره مهمه پوښتنې مطرح کړي اول دا چې هغه کسان لودین صاحب خويندې زموږ چې خپل باندې په اکثر اطرافو کې هغه زموږ خويندې مایندې یعنی مورګانې هغه خپل د حیوانات خدمت کوي یعنی په هغه حالت کې دی کېدل چې ځای شو دې راخلي هغه د یو ځل خې شوي د ورسته دغه نه استدغه نه خوړو لپاره استفاده کوي او دا خپل ویروس چې دا د کانګو ویروس د شپږ پنځوس درجه حرارت تر لاندې په زر د نیم ساعت کې لودین صاحب له منځه ځي یعنی هر اوبه یا هر شیدې چې شامل کیږي هغه حتماً د سل درجه حرارت تر لاندې وي او دې تر څنګ ورته وایي چې لودین صاحب ویل چې د دې انتقال په کوم موسم کې ډېر وي د کانګو یا ویروسشتون لري خو ډېرې پېښې د پسرلي څخه د مې تر موسم پورې دا غره په اکتوبر موسم کې بیخي ډېرې وي او را به شو دې ته چې دریم هغه زموږ خویندې چې د حیواناتو یا څارویو خدمت کوي دی به ډېر کوشش وکړي چې خپل لاسونه باندې ماسک ولري یا پیشبند ولري موزې او دې تر څنګ کچری پاغه آینه کې مو موسم نشي کوو خپل پرونه د دې ته مکمل او کی او پرونه د سپیش وی نو دا به ډیره ښه طریقه وي او د دې ډیر کوشش وکي ځکه په اطرافو کې دا معمول دی هر اطر څوروي باندې چې ګنګ یا خناس دی چې هغه خپل لاس باندې راشکي او خپل باندې کوي نو دې به هیڅ کله هم د دوه ګنګ یا خنې سره مستقیما خپل لاس نه نه تماس کوي او هغه به یو په پنس یو په دسکشن باندې راشکي ورسته دغه نه به وژني او که چیرې مستقیما خدای نه خواسته لودین صاحب په تماس کې شي نو کېدای شي خدای مختص دی په کانګو یا وینه بایدن کې تبه باندې اخته شي په دغه باندې چې درون زابلی صاحب خپل پوښتنې ځوابونه اخیستي وی لودین صاحب
او کور ودان ډاکټر صاحب ډیره مننه سلامات او تاسو دغه کیفیت هم یو څه ډاکټر صاحب خراب شو نه پیګم کا اولنۍ موقعیت تاسو غوړه کې امکانات به ممکن غاګ بیرته سم سي واضح شي ډاکټر صاحب دغه په لوی اخترونو کې په افغانستان کې څه هم ځینې تدابیر نیول کیږي ورسته یو کلونه کې تازه مخکې ما یادونه وکړه قاری صاحب پښتون هم په دې اړه باندې خبر اوریدلې و چې په کابل کې د کابل په سلورو دروازو کې د عام روغتیا وزارت ویلي چې د دوا پاشي څه تدابیر نیولې دي فکر کوم هغه ساروي چې راځي کابل تر دننه نه کیږي فکر کوم په هغه باندې دوا پاشي او مخکې ډاکټر صاحب تبصره هم په وکړه چې دغه د دوا پاشي تدابیر تر یو حد نتیجه ورکړي ځکه کوم حیوان پوست باندې یا په وړیو کې دغه کنه موجوده وي یا دغه کومه حشره موجوده وي ممکن د دوا لشندل ورسته هغه کنه مراسي او د انتقال شرایط او څه مثلا محدود شي اوس ډاکټر صاحب دې تام شو چې ل قرباني ورسته هم په دغه کارونو کې مثلا کوم تاسو وګورو یو څه حفظ الصحه نه مراد کیږي مثلا د قرباني هغه پاتشونی ډیر خلک په خپل ډیرانونو اچي یا مثلا په سړکونو اچي یا هغه خزل او ځایونه چې خاروالي مشخص کړي وي حالت اچي اما څو ورځې مثلا په خارونو کې مثلا دغه د قرباني د پاتشونو یو تعفن موجود وي ک چیرته خاروالي بیا همکار ونی کې لکتیر نور کلون غوندي آیا د قرباني له پاتشونو نه هم دغه میکروب د انتقال احتمال شته او کنا کله چې حیوان ذبح شي پاتشونه بیا مثلا د دی وړ نه وي چې د ویروس قربانو وسی او بیا ویروس انتقال کې بل چاته
بل لودین صاحب رښتیا هم یو ډېر خټه کې ته مو اشاره وکړه لودین صاحب زموږ هغه ورونه یعنی چې دلته په افغانستان کې بل خصوص هغه قرباني کوي نو ډېر کوشش وکړي چې دا غوښته چې تاسو لکه څنګه چې تاسو اشاره وکړه هغه باید اوغو ته ډېر جدي پاملرنه وکړي، ځکه دغه د کانګو یا د وینه بهیدونکې تبې ویروس چې ده دا یو خطرناکه ویروس ده، او په آزاده هوا کې لودین سره د درې هفتو دپاره در ژوندی پاتې کېږي. یعنې که چیرې موږ او تاسو قرباني کوو او هغه پاتې شوني په ډیرانو باندې اچوو، دې تر څنګ چې یو خو به هم په خپله باندې نورو انتوني امراض هم زمینه مسایده کړې وي، او د دې تر څنګ علاوه دې نه خپله باندې د کانګو خطر هنوز هم شتون لري، ځکه په ډیرانو کې نه هغه کنې د منځه ځي او نه هغلته هغه ویروس د منځه ځي. نو ښه به دې وایي چې دې ته یوازې زموږ شاروالۍ نه شي کولی چې په رسیدګي وکړي. لودین صاحب، دغه خپله باندې مبارزه هم د کانګو په مقابل کې دا د ټول هیوادوالو دنده ده، وظیفه ده. دا به ډېر کوشش وکړي چې هغه به قرباني کوي، باید اول قدم کې چې پسه په هغې باندې خبرې کوو چې د هغې هغه پوست باید اتومات په هغه په یوه پلاستیکي خلطه کې ګنډه کړي یا ګری کې هغه جدا کړي، او دې نه علاوه هغه وینه چې په کوم ځای کې به توی شوي وي هغه باید په پاکو اوبو صابون سره، که چیرې کلور وي خو ښه ته ښه، او که چیرې پاکو اوبو صابون سره هغه باید پرېمنځي، او دې تر څنګ هغه پاتې شوني چې پاتې کېږي مثلا د هغې په هوا مصطلاح چې هغه لرې کولمې او دغه شان دې ته په ځای وکنډل شي او په هغې ځای کې دفن شي، یعنې د خاورو لاندې شي. او علاوه دې نه یوازې په دې کې که چیرې وایي چې مثلا د کانګو په مخنیوي کې د عامې روغتیا وزارت خاصه دنده ده، نه جناب لودین صاحب، په د کانګو په مقابل کې د مقابله کړل یا مجادله کړل یا مثلا د هغې هغې محوه کول نه تنها د عامې روغتیا وزارت، بلکې دلته د وزارت زراعت او د همدارنګه د وترنری ریاست خپله محیط زیست او شاروالۍ دغه ټولې په مشترکه سره دندې لري. خو که چیرې د خلکو مرسته همکاري نه وي، زموږ غږ چې اوس فعلا د ازادۍ راډیو نه اور وي، د خپل خلکو سره د خپل ملت سره همکار نه وي، نو دغه واقعات کیدای شي چې موږ خو د اوس چې په شفاخانه کې په خپله باندې هغه امکانات لرو، ادې نه موږ نور هم ډېر کړي دي او مادګي هم دي، او غټ اپیدمۍ او برک لپاره نیولې ده، ځکه واقعات موږ ورځ په ورځ ډېرېږي. او په لوی اختر کې خدا ناخواسته داسې نه چې دا واقعات د شل چندنه هم زیات شي، په هغه صورت کې به نه بیا خلک مخنیوی کولی شي او نه به د عامې روغتیا وزارت نه به بل وزارت. نو ښه به دغه وي چې دغه تاسو کوم ټکی اشاره وکړله، با دغه ټکی باید په نظر کې ونیسي دغه مسیجونه، تر څو پورې چې هم د دوی خپل ځان خپل دی هم صحتمند وي او جامعه هم د مشکلات نه ژغورلې وي. لودین صاحب،
ډېره مننه ډاکټر صاحب، سلامت اوسئ. یو اورېدونکو ته نوبت ورکوو، سټوډیو ته را وصل دی، هیله ده چې غږ واورو. ستړي مشئ، ازادي راډیو د روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام اورئ.
السلام علیکم سیف الله خاموش د زابل نه متماسي ولې
خو بخښنه سره مې پیانو ستړي مشي مهرباني وکي
خیر اوسې ژوندې اوسې بلدي کانګو ناروغي پاره ما یو پښتنم ده یو نظر مېم ده یو پښتنم ده دا چې دا د دې علاج په اړه هم څو ګټه کوي، مثلا تاوی به څنګه وشي، او نظر مې ده دا غښتنم ده له دولت څخه دي په دې برخه کې دولت څه کړی دي. دلته اپو کسانو نماسي هغه کسان چې علم کړی هغه هم د ګوتو په شمار کړ، ته هم په 15% ده دا کانګو نوم چې ورته واخلي دوی پیژنې لانه شنه ورسره ولاد لانه چې دا ناروغي څنګه ناروغي ده چې ده. نو په دې برخه کې د عامه پوهاوی ته ډېره ضرورت ده. کسان لوی اختر روان ده، قرباني کېږي، مثلا دوی لکه څنګه چې د ملوانو ویل دا ناروغي به ډېره سي، خو دوی هیڅ عامه پوهاوی نه لري، څوک په دې ناروغي خبر نه دي چې دا ناروغي سته یا نه سته یا څنګه خبره ده. په دې برخه کې بیخي پیسدي ډېره ټیټه ده. نو که عامه پوهاوی ورکول سي مثلا د خلکو ته، بیا د افغانستان خلک ډېر اطراف دي، بیا هغه خلک سیمانداري لري، هغه علم او پوهه څخه لري دي، دوی ته باید عامه بهاري برخه کې دولت څه کړي دي، څه پلانونه لري او څه باید وکړي، دا په دغه اړه کې نظر ورکړي.
کور مو ودان، ډېره ډېره مننه، سلامت اوسئ. خاموش صاحب زابل نه، ایکاس چې موږ سره د دولت کوم مسؤل ویاند هم په دې خبرونه کې ملګری وای، د دولت لخوانه همدومره، البته د طالبان د حکومت لخوانه همدومره ویل شوی چې دوی بخپل تدابیر نیسی، خپل هڅه به کوي، خو لکه څنګه چې مخکې ډاکټر صاحب ویلې دی، ولس رول پکې ډیر د پام وړ دی، او هغه کسان چې خپل قرباني کوي هغوی باید لاس په کار شي، او بیل شکه چې دولتونه هم مسؤلیت لري. ډاکټر صاحب، د عامه پوهاوی پروګرامونه څومره د پام وړ دي؟ تاسو په کابل کې دغه رسنۍ هم څاري، د اوریدونکو ویل چې هغه کسان چې تر ډیره بزګران دي، څاروي لري، تر ډیره مثلا عامه پوهاوی نه به برخې پات کیږي، د ناروغي بيخي پیژنې نه. حتی
رښتیا هم جناب لودین صاحب خاموش فرور چې د زابل نه کومه خپل نظر سره شریکو دا یو واقعیت دی. عام په هوای به ډیر شي اگر چې خپل باندې په دلته په کابل کې عام په هوای د عام روغتیا محترم وزارت له طرفه د ښاروالۍ له طرفه او همدارنګه نور وزارتو خونه شروع شوی دی. خوده زما په نظر سره بسنه نه کوي، باید لکه تاسو غوندې رادیو مثلا بعض نور رادیوګانې هم باید په دغه پوهاوي کې نور هم ډیروالی راولي. خو خلک یم بعضې په لودین صاحب بعضې کسان زمونږ راته وایي وایي چې تاسو ایمان ضعیف دی، یعنی د اختر پوره چې کله زه خپله هم قربانی کوم راته وایي تاسو ایمان ضعیف دی او تاسو ډاکتران او تاسو کینه موږ د قربانۍ کې وسه ورته چې سترګو توره دلته د ایمان د ضعیفتوب خبره تا تازه نه کوم. ایمان د ټولو قوي دی، خو ته داسې کوشش وکړه چې خیر زه هم د قربانۍ کې د سره تا سره په ونډه اخلم، لیکن ته یو ماسک دسکش او یو پیشبند واچوه او هغه څه چې زه وایم هغه به عملي کوو چې تا ژوند هم ژغورلوي د ما هم نور به ټول قرباني کوو. او د دې تر څنګ د عام پوهاوي په عقله باندې کار روان دی، خو زه په دې مطمئن یم باورمند یم چې هغه کسان ریښتیا هم چې په ډېر لرو سیمو کې دي هغه عام پوهاوی نه لري او هغو ته د تاسو د میډیا له طریقه که چېرې عام پوهاوی ورکړل شي او دی وار وي او عملي کړي دا به ډېره ښه خبره وي. لودین صاحب او دو مقابل کې که چېرې زموږ یو ورور په کلي کې د کانګو په هکله عام پوهاوی لري چې د اختر په سهار باندې چې په مسجد کې خلکو ته ووایي لکه دلته چې ملا امامان وایي که او ورونو تاسو قربانی وکړئ قربانی ما الله پا قبول کړه. دې تر څنګ هغه شرایط چې په دغه ناروغي چې د زنود ناروغي ده، یعنی په حیواناتو د علاوه دي نه د کانګور ناروغي نور ناروغي هم د انسانانو حیواناتو کې مشترک شتون لري، نو دغه ټکي که چیرې مراد کړئ چې دسکش واغونده که چیرې په لاس کې زخم لرئ تاسو قربانۍ ته مه ورنږدې کېږئ او دې تر څنګ یو پیشبند واچوئ موزې واچوئ او هغه څاروی چې پوست شو زر پوست یې په یو جدا خلطه کې ګنډه کړئ. کله مو چې حیوان حلال کړو نیم ساعت دپاره یې پرېږدئ چې وینه یې ښه ضایع شي، نو دا به هم د تاسو دپاره ګټه وي هم به د خلکو دپاره هم به د نورو د عام وګړو دپاره. نو که دغه خلاصه خبره بیا هم را ټولوم لودین صاحب چې په عام پوهاوي کې به انشاءالله کار روان دی، نور به هم دوته ډېروالی ورکوو چې زموږ څو هغه خویندې ورونه چې لرې سیمو پرتو سیمو کې دي هغه هم به د وینې بایوونکي ته به او کانګو د ناروغۍ په هکله باندې باید کامل او ښه کافي معلومات ولري.
او ډاکټر صاحب مننه، سلامت او سید غاوریدون کې د درملنې په اړه هم پوښتنه درلوده، راځي د درملنې بحث په لکه څو شپې وروسته پیل کو. دغه د مخنیوي په لارو چارو بلا هم تم شو ډاکټر صاحب، که څه هم تاسو ته مخکې اشاره وکړله یو څه په لنډو کې، اما کاملا راشو لږ زره واضح بحث پیو کو. په افغانستان کې تقریبا ډیر خلک، یعنی اکثریت خلک قربانۍ کوي، د قربانۍ په شپو ورځو کې څاروي اخلي یا خپل څاروي لري یا مثلا هغه څاروي اخلي چې له ګاونډیو هیوادونو نه افغانستان ته وارد شوي، مثلا له پاکستان څاروي راځي، له ایران راځي، فکر کوم د منځنۍ اسیا له هیوادونو نه هم راځي. چې تر ډیره مخکې ډاکټر صاحب ورته اشاره وکړه، زموږ بل میلمه چې دغه له بهرنیو هیوادونو نه هم د څارویو واردول دغه خطر یو څه زیاتوي. څوک هغه کورنۍ چې اوس که مثلا څاروی اخیستی وي یا غواړي چې څاروي واخلي او بیا په خیر سره قرباني وکړي، سره له دې چې یو سنت پر ځای کوي، د دغه احتمالي خطرونو د مخنیوي لپاره دوی ته څه سپارښتنې کوي؟
لودین صاحب بیا هم ډېره مننه ریښتیا چې دوی مشکل سره موږ ټول مخامخ یو. اول قدم کې چې موږ د عرفې مبارکې په ورځ باندې یا د هغې نه مخکې څاروي اخلو او ځو ګنج ته، یا په هغه ځای کې چې څاروي را په پنډ شوي وي یا غونډ کړی وي هغلته تجارانو هغلته چې ځو، باید موږ کوشش وکړو چې په لاس باندې با دسکش ولرو، ماسک باید ځان سره ولرو او هر څاروی چې ګورو زموږ که اکثره پام وګړو کې دا مرواج ده په موږ کې هم دا رواج ده چې هغه په څاروي باندې لاس را کشکاږو او ګورو چې دغه چاغ ده که ډنګر ده، نو زموږ په لاس باندې حتما باید دسکش شوي. او دوهم ده که چیرې مثلا د څاروی ډېره ګڼه ګونه وي چې هغلته دې امکانات شته وي چې خدا نخواسته موږ ګنګ یا کنه ونه چې چی هغو ګڼه ګونو ته باید ورداخل نه شود، هغو نه باید ورته وایي چې دغه څاروی ماته را وباسه، هغه تجار ته ورته وایي چې ګوښې ته چې دې تر هغو پورې وګورم. دریم دا چې کله مو چې دغه څاروی هم را وستله هغه ته حتما د دواپاشي ټیمونه شته دي. لودین صاحب هغه باید دواپاشي شي او که چیرې دواپاشي کېږي هم نه باید داسې په ګوښه ځای کې وتړل شي تر سبا پورې چې هغې ته واښه ورکول کېږي یا چې کله د ضعف لپاره د مغه ګنج ته راوستل کېږي. نو ډېر باید کوشش وشي چې کله دغه قصاب یا زموږ بل ورور یا پخپله باندې دغه څاروی حلالوو بو دې تر څنګ چې موږ هغه چاړه او تبر هغه شان به ښه تېروي چې څنګه هم حلال کړل دا باندې نیم ساعت پاره پرېږدو چې مکمل وینه باید زلول جاری شي. ورسته دغې نه به ډېر چې کله مو چې وینه جاری شوه ډېر کوشش کړو چې ډېر ژر تر ژره دغه څاروی پوست کړو او څرمن یې په یوه پلاستیکي خلطه کې ځان ته غوښې ګنډه کړو. ورسته دغې نه چې کله دغه څاروی هلته ملال کړی ده هغه وینه چې د هغې څاروي توی ده یا په هغه افرازات چې د هغې څاروي توی دي هغه باید د کلورو په واسطه باندې که چیرې کلور نشته وي دغه ګرمې اوبه او صابون او پوډر دا خو په هر کور کې لودین څخه پیدا کیږي په دې باید هغه ځای په مکمل ډول پرېمینځو. ورسته دغې نه کله چې د غوښه هم ټوټې کله که چیرې دغه غوښه د تلیر ویساتو لپاره په یخچال کې پاتې شي ډېره به ښه وي او که چیرې پاتې نه شي باید دغه غوښه چې موږ راخلو په خپلو کورونو کې پخوو یا یې کباب کوو ډېر باید کوشش وکړو چې دا په مکمل شکل باندې پخه شي. یعنې د شپږ پنځوس درجې حرارت تر لاندې دغه ویروس په زر د نیم ساعت کې لودین صاحب له منځه ځي. نو موږ باید ډېر کوشش وکړو چې که هغه نغونه کباب جوړوو که قورمه وي که نور په انواو د غوښې ځینې جوړوو هغه باید په ډېر کامل او په اساسي شکل سره پخه شي تر څو پورې چې خامه پاتې نه شي او د دې خطر هم زموږ د ذهن لاټي چې دا خدا نخواسته پانګونه یاخته او زموږ هغه خویندې چې په کور بیا هم دغه غوښه ټوټې کوي باروغو ته هم دا پوهاوی باید ورکړو. لودین صاحب چې دغه غوښه چې کله ټوټې کوي په لاس باندې دسکش دا طبي دسکشونه ډېر ارزانه دي که چیرې هغه ډبل رابري دسکش وي دا به ډېره ښیي او که نه دغه طبي دسکش هم چې دوه جوړې واچوي هغه غوښه د ورسته دغې نه ښه پاک سره پرېمینځي ټوټې دي کې چې پخوي په دغو شیانو ته پام وکړي. نو انشاءالله رحمان چې کله پخوالي کې هم باید کس مکمل شکل سره پخه وي زه مطمئنم که چیرې دغه ټکي په پام کې ونیسو لودین صاحب دا خو یوازې د کانګو ناروغۍ یا وینه بیاون کې تبه ده بلکې نورې سارو ساری ناروغه یا زروز ناروغه چې د حیوانات او د انسانانو تر مابین مشترک دي د دینه به هم انشاءالله په امن پاتې کیږو او زموږ روغتیا ته به د هغه غوښه چې استفاده کوو ډېره ګټه به رسیږي. نظر خدای راغوښته دی ته چې مشکوک وو چې تاوان را ونه رسوي.
بله کور ودان ډاکټر صاحب سلامت اوسئ ډېرې ښې سپارښتنې وي په دې هیله چې اوریدونکي مراعات کې تاسو مخکې ډاکټر صاحب یو بحث وکړو چې وایي کله چې یو څوک په افغانستان کې تدابیر نیسي بیا نو ورته وایي چې ته ولا ایمان مو کمزوری ده. زه خپله یو تجربه ممکن تاسو هم تجربه کړې وي کله چې یو کس موټر ته کینی نو اصول دا دی چې هغه خپل کمربند باید وتړي تر څو که چیرته خدای مکړه کومه احتمالي پیښه رامنځته کیږي نو هغه کمربند بیا ډیر محافظت کوي د انسان او دغو ډاکومنټریانو هم ښودلې چې هغه ترافیکي پیښه چې هلته مسافر یا خپل موټر چلوونکی مثلا په کمربند تړلی وي هغه دومره نه خوږیږي نظر دې ته چې یو څوک مثلا کمربند نه وي تړلی. دغه راز کله چې یو څوک الوتنه کې هم پرواز کوي نو ورته وایي چې کمربند وتړه. هم افغانستان کې به دغه بحثونه کیږي چې ولاد ایمان دې کم زورې ده نو کمربند چې تړي بیا ډول سړي باندې مثلا پسخان کوي. دغه راز که چیرته څوک قرباني په ورځ هم مثلا دسکش اغوندي یا مثلا ماسک اچي بیا نو هغوی باندې هم دغه ډول تفسیر کیږي. زموږ پښتو فیسبوک پاڼه هم نن دغه سی او تفسیرو شاهده و. ځینې اوریدونکو ویل چې کانګو نسته دا د نړیوالو د سیسی دی غواړي چې د خلکو زړه له قربانۍ نه ورتور کی. نو دغه سی اوریدونکو سره ډاکټر صاحب څو کول په کار دي څو ورته وایي دغه اوریدونکو ته چې دا تفسیر کوي.
جناب لودین صاحب خپل باندې د عام روغتیا محترم وزارت د ارقام چې وړاندې کوي موږ د 150 نفرو نه ډېر بستر کړي دي او په دې کې مړینه هم لرو د 15 نفرو شاوخوا کې موږ مړینه لرو. نو که چیرې زموږ هغه ورونه چې په دې باندې فکر کوي چې خدای نخواسته ده د بل چا دسیسه ده یا تمسخر ده نو زه داسې ورته وایم چې د سترګو توره وایي چې ساینس هغه علم دی چې په تجربه باندې ولاړ ده. ته ورې روغتون ته راشه مراجعه وکړه د انتانی روغتون ته ته به زموږ هغه ځوانان چې وویني چې حیران ورته پات شي چې د هغې د هیڅ کمبود نشته، یعنې د قوت او د طاقت نظره، لیکن د دوه خپله باندې وینه بیاون کې تبې داس شانته غورځولی چې حیران ورته پات شي. او دې نه علاوه لودین صاحب زموږ نوم نه اخلمه، هغه د اخلاق طبابت یا میډیکل ایټکس د نظره نوم یې ښه نه ده. زموږ داسې مریضان هم درلودل په تېرو کلونو کې چې هغو ته مورته ده چې تا دغه ورور چې بستر ده ده به الله پاک شفا ورکوي، شفا ورکوونکی الله پاک ده، او همدارنګه د عزت او ذلت ورکوونکی هم الله پاک ده. نو ته کوشش وکړه چې ته د دې سره په تماس کې کېږي، ادې د افرازاتو سره ځان ما په تماس کې کوه. ده راته ویل چې دا شان موږ ته آنتا آنتا نه راکوي، او دا ورونه ورورم هم زموږ قصاب و د دوه ورورانو دغه یو کانګو باندې مصاب شوی و بستر و، او دغه بلې دغه صحیح سپارښتنې قطع نه مراد کولې. بلاخره داسې ورځ راغله چې هغه ورور ورور چې بستر و لودین صاحب هغه الله پاک جوړ کړه، شفای ورکړه، او دغه بل چې پایواز و تا کانګو ونیول په مغه بستر کې پریوت، او په مغه بستر کې خپل ژوند لاسه ورکړه. نو درنه زه خپله خبرې داسې کوم چې څوک نه ډارم کوه لودین صاحب، هیڅ کلام خدا نخواسته دا ما هدف نه ده. زه همیشه چې تا سره خپرونه کوم، والله دغه مې هدف چې که څوک یو مثبت مسیج واخلي او دا ملي کې دا ډېره غټه خبره زما دپاره. نو دغه سپارښتنه چې تاسو کوئ یا هغه نور ډاکټر صاحبانې کوي، زموږ هغه ډېر معزز او محترم وروڼه چې که چېرې عملي کړي، نو حتما به د دی کورنۍ به ټول انشاءالله صحتمند وي، د مشکلات به په امن کې وي. او د دې تر څنګ هغه لعنامیزه تنامیزه یا داشتنامیزه خبرې چې یا هغه پیغران دی چې دي، هغه نه د ډډه وکړي، ځکه چې په د دې سره د هر شي سره خاطري کول په کار دي، د خپل ژوند سره لودین سره ساتري کول په کار نه دي، د ژوند سره قمار ویل په کار نه دي. که چېرې د یاره ورته بایله وله بیا ځینې ګټنه نه شي، بیا به د خپل تل به دی په خپل کار ځي.
کور ودان ډاکټر صاحب، سلامات اوسئ. ډیره مننه په دې هیله چې اوریدونکو دغه سپارښتنې اوریدلې وي او عملي کې. او ډاکټر صاحب راځي په پای کې لږ زره په درملنې باندې تم شو، د خبرونې هم شاوخوا څلور درې دقیقې پاتې دي. درملنې څنګه د کانګو تر کومه حده پورې ناروغان جوړیږي، او په افغانستان کې د درملنې امکانات څنګه دي؟ په کابل او زونونو کې انتاني روغتونونه فعال دي؟
بل لودین صاحب، زموږ شخصا هغه د انتوني څانګې چې په نورو ولایتو کې دي، لکه په قندار او هرات او مزار شریف او جلال آباد او کابل کې دي، سره همیشه د واتس اپ ګروپ دلاره په تماس کې وو، او دوی چې دي دغه ټول فعال دي. او بل درملنه یې په ډېر ښه شانته ترسره کېږي. هغه کسان چې په اوایلو کې مراجعه کوي، په هغې کې مړینه ډېره کمه ده، او اکثره شفایاب کېږي، یعنې الله پاک شفا ورکوي. او د دې تر څنګ هغه دواوې چې فعلا ورته دوی ته ضرورت یې بدون د وینې څخه، هغه په روغتونونو کې په پراخه کچه باندې شتون لري، او که هغه د ویروسي ضد دواګانې دي، او هغه که بکتریا ضد دواګانې دي، او د دې تر څنګ نور سیرمونه دي، په کافي اندازه شتون لري او درملنه ترسره کېږي. خو بدبختانه دا باید ووایو چې زموږ اکثره هغه خویندې ورونه چې په کانګو باندې اخته کېږي، دوی په اوایلو کې مراجعه نه کوي، یعنې روغتون ته، یعنی په هغه وخت کې چې موږ این سټیج ورته وایو، یعنی هغه د ژوند آخرنۍ سلګۍ چې دوی روغتون ته چې راځي، په هغه وخت کې بیا درملنه مشکله وي. نو غیر د هغو نه زه د اطمینان ورکوم انشاءالله چې په د نورو روغتونو کې په کافي اندازه د ویروس دواوې او درملنه کېږي، هیڅ ستونزه او مشکل کې نشته. د لودین صاحب
او کور ودان ډاکټر صاحب، سلامت اوسئ. ستاسو سپارښتنې همیشه ګټورې وي، او یو بحث اوریدونکو ته ډیر واضح کړم چې مونږ او تاسو اسلامي ټولنه یو، تقریبا نږدې 100% افغانان مسلمانان دي. نو نظافت یا هایجین چې ورته ادبي اصطلاح وایي، یا د ځان ساتنه چې سړی پاک واوسي، دا خپل د ایمان یو جز هم دی. نو کله چې ډاکټر صاحبان سپارښتنې کوي، تر ټولو زیات تمرکز په همدې نظافت باندې وي چې هغه د ایمان یو جز هم ګڼل کیږي. ډاکټر صاحب، خبرونې وخت پای ته رسیدلی، فقط غواړم په پای کې ستاسو ځینې هغه خبرې چې تر اوسه مو مثلا نوي کړي یا پوښتنه نوي کړي اوریدونکو پاته وي، څه غواړئ د خبرونې په پای کې اوریدونکو ته نور هم ور اضافه کړئ؟ مهرباني.
او لودین صاحب، هغه سپارښتنه مې چې وکړې، نو الله پاک دوی چې هغه زموږ ګران معزز خویندې ورونه چې زموږ غږ د آزادۍ راډیو خور وي، هغه عملي کړي. او دې تر څنګ هغه کسان خدا نه خواسته چې ورسته د لوی اختر نه یا د قربانۍ د اختر نه ورسته، که چیرې زموږ هغه خویندې ورونو ته شدیده تبه، خونریزي او د عضلاتو درد پیدا کېږي، نو دوی دې کوشش وکړي چې د خپل سر درملو څخه ډډه وکړي، دوی د نږدې روغتیایي مرکز ته مراجعه نتیجه وکي تر څو پوري هغه اساسي مرکز ته ریفر یا هغل ته واستوي، نو دوی په کورونو کې ورسره غنه دوا نه اخلي او څه مشکل نشته دی د درمل نه په غوایلو کې په هر ځای کې په روغتون کې کېږي. نظمو بیا هم سپارښتنه دغه سپارښتنه وي او دې تر څنګ به ډېر کوشش باید وشي چې کچېرې په لاس یا پښو کې زخم ولرو یا په مخ کې زخم ولرو باید هغه قربانۍ ته ورنږدې نشو او هغه وګړي باید اشتراک په قربانۍ د څاروي په لالولو او پوستولو کې وکړي چې هغه جلد سالم دی او د دستکش او ماسک او پیشبند څخه استفاده وکړو. انشاءالله رحمان ټوله جامعه به په امن وي او دا واقعیت به هم ټیټیږي او صفر ته رسیږي.
ډیره ډیره مننه ډاکټر صاحب، سلامت اوسئ. کور مو ودان اوریدونکو، د ازادي راډیو روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام همدلته پای ته رسیږي. یو ځل بیا له خپلو میلمنو د داخله ناروغیو له متخصص ډاکټر وحدت ویاړ او د انتانی ناروغیو له ترینر متخصص ډاکټر فرید الله عمر صاحب نه ډیره ډیره مننه. اوریدونکو له تاسو نه هم مننه چې پیغامونه مو راولېږل، پوښتنې مو وکړې او خبرونې ته مو اړیکه ونیوله. کور مو ودان.
ستاسو په کلو او باندو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چمګاون پر ستونزو خبرې کول غواړئ، ازادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
ستاسو د پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او د غرض د ازادي رادیو د خبری خبرونو په پای کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي.
00 24 21 24 201.
سترګې مستانا خو مخلصه مینا